السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازانې له برقې یا چادرۍ پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15مې د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د تعلیم چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کمه شوې. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي دي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوی دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بله تصویب وروسته د ولسمشر ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
کمره به معروف با طالب های استاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا می کنه سر مطربون هم می تراشن.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له امله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی ته هم تاوان دی، موږ ته هم تاوان دی. او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي آسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د حواله سړیدو سره یو شمیر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د لوړېدو شکایت کوي.
کارونه نسته، زمه راغله، هوا سړه شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو. سبا یې دکان ته راځو په ماښامه پورې سګوا سرتون نظر.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هوا د چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته $200 میلیونه زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د $300 میلیونو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه $100 میلیونه زیان رسېدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر $100 لګښت راځي. نوموړي وویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لاره ده.
دا ډیره بده وزه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه شانتینی یو څو وخت به ونیشي، اما بدیل لارې شته، په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر $200 میلیونو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستې. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر $200 میلیونه زیات زیان اوښته. د نیشن پاکستانی ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګریز راکړه ورکړه بند شوې چې له امله هر ورځ $1000000 زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د $150 میلیونه په اندازه واردات او د $80 میلیونه په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر حاجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې له امله افغان سوداګر، بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
از اینکه 80 سال زیان افغان سوداګرو ته رسیدلی دی. همدا اوس موږ انګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوي. دوی هر کال همدا سي کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لارې هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجي صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډی وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تاو کړل ځکه چې هیڅ لار نه وه. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسېدلی دی، خاص کر کې د تیزی تاجر ته او د اغیزې تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسېدلی دی. ذاتی زمونږ خپل 50-60 لکه روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګریزي لارې د تیر اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړې وې چې له امله د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو ادعاوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه 3 ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرښې بلې غاړې ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او دغه لارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1/3 له پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلی د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي نجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې بورقه یا چادري اغوستل اجباري شوي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتبي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نشي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د بورقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمره به معروف طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون کې 15 سال وکړنه میرمن ده چې ویل تیری وی اونې په ځنګړی توګه دوه ورځې راهي سي خځې او انجونې د برقې یا چادري جبري کېدو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل.
خود مې امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 12 صدف بنی خریدم، چون سرمند به ایران و طرف ایران میرم سر هچوک پایینا کمره به معروف
زنن خپل لارم یا برقمی پا 200 افغانی واخیسته زکه ایران تروانه ایم او مرز که در امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلری رخکت کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرت نبرید دی بیرون دکاندار خلق و خونزه و او طول زیونو کی ویلی چی خزی لبرقی پرت مبرید دی ده حالت مک خزو تا دیر سخت دی دستی یو چچی یو انسان کلا نوی آغوستی او اوست بده حالاتو کی لمرکم بدتره دی.
پا ده ولایت که وینجلی چی دی هم نغوختل راپور که نمخورسی ازادی رادیو تیوه ویل چی ده طالبانو ده پریکلی ده سخت و ننگوانو سرمخ کردی.
بای مدت چند روز کمیشه اینو زیاد همی فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چه برقی واغنده، حتی داده هرات بازار که چه خزی خرید تزی دوی ولردی خزو توایی چه زش هم داوست برقه واخله او واغنده. زما مور چه هجابی هم کری و ارتوائیلی چه یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه، دا زمونگ لپاره دیر سخته شوه
ده هرات ولایت ایوادری 50 کلن اوسیدون که خزه بیایدا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو لپاره کړل وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادعا کوي چې دا او یو شمیر نورې ښځې حتی له دې عمله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
شش روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانه شفاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شه بیدونه.
دا پیندش بگرزی دا برقی العمله پر خلق و سخت فشار رو نروستی. طالبان در رختون مخی تولار وی چه لبرقی پرتا نتوک پریدی چه راووزی او در رختون تا ننوزی. حتی در رختون پرسونل تی ویدی چه کورنه و تموزنگ وی چه برقی در تراولی بیتاسی ووزی. سو خزیه چه مخت و دریگی یو هلکیگی یورتا تاو دریخ جنی خبری کوی. نو برخزو دیر تاو دریخ والی کوی. زخبلا پیادروی تطللی وم. سره لدی چې بشپړ حجاب می کړی و ما ته یې ویل بل زلدی لا برقی پرته ونوینو، ویلی چې تا ځان سره بیایو او کورنۍ او خوندې هم زندانی کوو.
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونو او ویداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو سیف الاسلام خیبر د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې دا ایداوې رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلفې دي. د یادونې ده چې د بیپولې ډاکترانو سازمان ام اس اف هم د یکشنبه په ورځ د نومبر په نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نومبر له پنځمې نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې یې ښځینه ناروغانې، پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ام اس اف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بیپولې ډاکترانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلي چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسم په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مال دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو ویس کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن شول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم.
لغه وقت مو چه دندی للاس ورکری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورکلو. مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم تر روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یو پخوانی خزینه سارانواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دې هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
رس بلی تموم محدودیتونه دیری که من دیوی ترانوالی پا توگز طالبانو پردک پلدن دلال اصور کرد. پل همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهیوات پری خودو در شول زی وازی دیو قشن خبره کو مگر دل تطولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شوی دی. تو در پول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و میرمنو ده شکایتون و غوښتنو اړوند ده طالبان ده حکومت دادلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر و لرو. خونو موری ده راپور ده خبری دو پا ده عرده ازوادی راڈیو پختنی جواب نکری. خوله دی وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وارې دا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بخښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. د دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشری حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور آخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون څوکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سږنې ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې ده وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبې په ورځ د نومبر 10 ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا یې سږکال روزګار خراب دی او له بلې خوا د سون توکو په بیو کې لوړوالی راغلی.
کارونه نشته، ژمی راغله، هوا سړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو. سبای دکان ته راځو په ماخامه پورې 2300 نه ګټو او یو فروال لري تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات نه ډېر دي. هو عوام د دنیا ورسره نورم سړکیږي ویران پاتې شي بس نه لا وره نه.
د کابل د باګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په ژمي کې د لرګیو او سکرو د اخیستلو توان نه لري.
مثال شو بل د خروار 12000 شوه چون ما دمه غریب هستیم. توان ما نوې جس از زغال او از قیاس بلند افته، توان خریدان نه دریم، توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کرده نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما یقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدون کی وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي و پیری خود سونتو کو د بایو دل وړیدل لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د لرګیو یو شمېر پلورونکي تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو به بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چړی یو ټن په 11000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت کونر لرګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بیوزلی او بیکاری زیاته ده او دې زموږ په کار هم منفی اغیز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړې لرګیو د یو خروار بیه د 10 او 15000 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلي واک په لومړیو کې په کابل کې د چړې لرګي او د یو ټن بیا د او او 1000 افغاني ترمنځ وخو تیر کال به ان 4000 افغاني او تورسي دي ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګي په انتقال بندیز ولګو ډیر شمیر کورنۍ چې د لرګي او ډبرو سکرو د خستون او توان نه لري د خپل خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي توکي او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام UNDP تازه ویلي لاتیا سلنه ډیر افغانان لا هم باورې رښتنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواښي دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په نهمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ژمی د راتګ سره د سړو پاکله یو بل رپورت هم لرو له پاکستان افغانستان ته یو شمیر سانه کړل شوي کډوال وایي د ژمی په رانګ دی کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي یو شمیر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران نه 1,500 افغان افغانستان ته ستانه شوي دي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د ژمی را رسیدل بیکوري بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمیر کډوال وایي لدی عمل جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنیدونکو ته په جوړې شوې لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
خیمو کې ژوند کوو عوام سره د برخم نشته واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي لکه درمل شو برق شو سیاسي سرپناه شو دښته کې وبادونه لګیږي ماشومان ټول موسمي مریضان شوي
د پلازمینه کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستنه شوی کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي
زه خدای غدار ور چې هیڅ شی نه ست د وسه کومې راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نه ست او غربت زیات ده او راشن پیسې به چې نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل د بس ټلیفون نو کې پر مې مور مې وله کې نور چې نه ستل نه چې ور کوي شومانه نوران لیاوه مسته چې کوم راوخ چې ډېر تبه څه چې ور سره بیا ډاکټرانو ته واخسته
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېر افغانان ور سره مخ دي د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون ذکرېږي
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمع د یخنیا او د دې د پي سہولت مونږ نه لرو سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته مونږ بيخي تنګي ډیر زیات تنګي ژوند کې
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوي او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي د طالبانو تر واکمنې بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې لګونډیو هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 1,500,000 کسانو ته رسیدي د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه خو په وروستي څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د روانې نومبر میاشتې په اوومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هېواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې راغلي و چې د تیرې اکتوبر له شپږویشتمې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې 10,000 ډېر افغانان په هغه هېواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډېر افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دا هم ویلي خپل هېواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله ټول جوړ او صحت مند به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندله، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکي کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کیږي او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنی نوټوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کړېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویله خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري. که چېرې ستاسو په یاد په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دي او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي. او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري،
چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په منځته کولو کې همدارنګه د دوی کم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزي لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې. راځو د دوی ډلبندي ته. شمزي لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل سوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. رسو دا کم ټولګي چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یونانی ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي چې اکتیاس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربېره هم د خپل ژوند مخته وړي. چې په تیر سنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي و، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دوی و جوړښت، ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی سي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوي کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چینه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي. نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزور دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو یو ډول باندې ویشل شوی دی. ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویلم ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. راځو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی راځو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامه نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت، ساختمان پکې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کې شي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د 50 څخه تر 40 جوړه د غلری برانشونه چې ګومونز ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دوغو حیواناتو القاع چې د هغه بهرنی ده او دوی عموما په خوږو تروا اوبو کې خپل ژوند سرته رسي، او دا کم حیوانات چې دي د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیک فش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړښت لري. جودي چې دی پوستکی چې دی هغه په دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دی. ورپسې راځو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال کړه سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټکسری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې شدی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ. چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو مترو پورې د دوی اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت وپېژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پېژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموماً دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي، چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوستۍ چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي، چې دی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري، چې دی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بیا دوی کولی شي خپل ژوند حالته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نومې اورېدلی اوسئ، او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنۍ جوړښت دی وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده، مثال موږ وایو سر برخه ته که چیرې راس، په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموماً نه ښکاره کېږي، خو د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده، چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیښتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیښتې، په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی، چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطحې کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشنونه دا کم شي دی د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي همدارنګه مخاطي غدې لري یعنې پوستکی په سطحې کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف پورتني شاپرونه دي لاندیني دي سینې دي د خېټې دي همدارنګه د اخرنی د لکې برخې ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله پز سترګې چې دي هغه یو ډول پردې په واسطه پوښل شوي دي مشخصې چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي او جو څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون سلامون انی کی هلی میومنی هلی نرم چی جوړو غو سټمن بیس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لست نن ورځ زه خپل په موضوع کې په درس کې مجوتاسي د غیر اختصاصي دفاع دویم کښوي په تل وس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژن دي چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو یو په دوه ډول وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځو نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په د ناتیم سفیس قطر درنیو یم سفیس پرې دوام وکړي تازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دی هغه یا د دغه کم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅ سوالسي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چې شکې د عفونت ځای ته یا خوښ شوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټوسس سپارلوي چې دا رقم مایکروفي او نیوټروفول په التهاب زواد کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډیریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټي باډي خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري، چې د بي حجرې چې دي دغه انټي باډیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبري، او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمه ضروري کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینو فیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دي د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل وي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنې کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپل په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کیسز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کیسز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دی چې دی ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت څه شي کېږي، سرطان لامل کېدلی شي. چې هغوی څه شي کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي. او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دی ونه اوسي، یعنی ګټې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه ده، د بدن حفاظت دي، ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو. پروټین چې دی هغه هم په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل کوي. دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي، یعنی کم هسټامین چې دی هغه دی چې کې د دې په واسطه فعال کیږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړه د دې له منځه وړل دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټینونه دي چې انټي بایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروټینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړې مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا عقدې چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دی چې دی د انتیباجان تولید دی، یعنی کله چې ما تاسو ته ویل بي سي اس نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انتیباجان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دی. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمونو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کیدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انتیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انتیجنونه چې دي هغه بهرني مواد دي چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونو یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي وي. همدارنګه د انتیجنونه چې دي ورسره دغه کم